مقابل پانتون ته ننګرهار څخه راځم. زه چې راتلم پوه شو زمونږ کور کې 1 روپۍ هم نه وه. زه ما چې دی له ګاونډیانو څخه پیسې پور کړې او راغلم. غوښتنه مې دا ده چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات تر اړوندو مسؤولینو ورسیږي او لازم ځواب ترلاسه کړو. ډېره مننه بیا هم له تاسو څخه.
دا برخه هم دومره وه. زه نور یاست نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ. له نوریاس نوری مننه چې د راپورونو په دې ټولګه کې تاسو ملتیا وکړه. د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په افغانستان کې په میلیونونو کسان په بې سابقه ډول د خوړو او خوارځواکۍ له بحران سره مخامخ دي. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د میندو د روغتیا لپاره غواړي نورې قابلګانې هم وروزي. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې تیره اونۍ د کاناډا د سفارت په مرسته په کندهار کې 1 میرمنې د قابلګۍ په برخه کې وروزل سوې. د دې ادارې په وینا دغه روزل سوي قابلګانې به په کندهار کې خلکو ته اساسي روغتیایي خدمات وړاندې کوي. هلمند کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي 15 تنه یې د یوه کس د اختطاف او وژنې په تور نیولي. لشکرګاه کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندی وایي تورونو کسانو 3 اونۍ مخکې یو کس تښتولی، موټر او پیسې ورڅخه اخیستي او بیا یې دی وژلی دی. هلمندی زیاتوي نیول سوو کسانو خپل جرم منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر دوید آستن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړ. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي. رویټرز اجنس ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او ځینو نورو چارواکو سره کتلي دي. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسیې لکه چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی، ډیر لږ پرمختګونه یې کړي دي. دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی لکه چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولی، په ځینو سیمو کې ډیر لږ پرمختګونه کړي دي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنگي وړتیاوې اغیزمنې کړي دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
25 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په خبرونه کې له ګاونډیو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو پر لرلید خبرې کوو. پرون د یکشنبه په ورځ په اسلام کلا بندر کې د ایران د پولیساتو او د طالب وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې ورپسې د اسلام کلا دو غارون بندر هم وتړل شو. دا شخړه ظاهرا د سړک د پخولو پر سر له لانجې وروسته پیل شوه او سمدستي حل شوه، خو پر ګډه پوله له دې مخکې هم دا ډول شخړې شوې دي. په همدې ورځ د طالبانو د تحریک د مؤسس مولا محمد عمر مجاهد زوی مولا محمد یعقوب مجاهد چې اوس مهال د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر دی، د خپل پلار د تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې له ګاونډیو هیوادونو سره په اړیکو کې د ستونزو یادونه وکړه او ویل چې افغانستان ته نه یوازې د نړیوالو بلکې د ګاونډیو هیوادونو لخوا ستونزې ورپېښې دي.
افغانستان اوس هم د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دی. په هر کچه چیلنجونه موږ ته متوجه دي. دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف وینو، مشکل وینو. چې ښکاره مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و. موږ که دا پیښه برداشت کړې ده د ملي مصالحو په واجه او د علیا مصالحو په واجه مو دا برداشت کړی دی چې کېدلی شي بل وخت دا برداشت ونه لرو.
ښاغلی یعقوب پخوا تر دې پر ډیورن کرښه د اغزن سیم د غځولو په برخه کې د پاکستان د پلان په اړه هم سختې خبرې کړې وې. د تاجکستان او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ هم د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې ناندرۍ پېښې شوې، خو د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره اړیکې که څه هم تر دې دمه آرام دي، خو دې هیوادونو چین او روسیه په افغانستان کې د داعش او نورو تروریستي ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښنه ښودلې. په داسې یو حالت کې د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې پر کومه خوا روان دي او لرلی دې څه ډول ښکاري؟ په بحث کې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی ډیپلومات نجیب ننګیال او د افغانستان د خلکو د سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. میلمنو ته ښه راغلاست وایمه. او خبرونه په دې پوښتنه پیلو چې د طالبانو نظام اوس مهال له جنوب، لویدیز، شمال او شمال ختیځ لورو له کومو ننګونو سره مخامخ دی؟ په یوه دقیقه کې لومړی ننګیال صاحب تاسو او بیا منصور صاحب.
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. زه فکر کوم طالبان په ټولو ساحو کې د چالشونو سره مخامخ دي، یوازې امنیتي حالت نه دی، اقتصادي حالت تر ورځ تر بلې خراب دی. ډیپلوماتیک انزوا عملا افغانستان د ټولې دنیا نه ګوښه شوی دی، د دنیا د مدار نه وتلی دی او دا عملا په انزوا کې دی. کټ مټ تر څنګه سیاسي ستونزې چالش بل د سیاسي د طالبان د مشروعیت بحران سره مخامخ دي. او په امنیتي ډګر کې باید واضح وایم چې د داعش تهدید ورس پر بل زیاتیدونکې دي، د مقامات جبهې وريدونه زیات شوې دي او په افغانستان کې د جبهې ازادي په نوم بل ډله ده او د سنور ډيري د امنیتي پیښې چې مسولیت هیڅوک نه اخلي هغه زیاتیږي ورس تر بل. او تحرکات چې دي د طالبانو په ضد د افغانستان په مختلفو سیمو کې زیات شوې
بله،
او د طالبانو ظرفیت نام د سیخکاری چې دوی ته لپاره به دا مشکل سي چې په دغه وسني ظرفیت باندې چې دوی چریکی عملیات او تجربه لري او د دې شامل د مهارولو کې باندې دی وتوانی.
مننه منصور صاحب، تاسو سوال اوریدلای؟ مهرباني وکي.
مهرباني وبخیز ورسته وصل شم.
زما سوال دا و چې د طالبانو نظام تاسو ستړي مشي، د طالبانو نظام اوس مهال له جنوب، لویدیز، شمال او شمال ختیځ لورو له کومو ننګونو سره مخامخ دی؟ په یوه دقیقه کې لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو اوریدونکو درانه ملباته، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبده مرغه په افغانستان د تیر ناورینو چې له نیمې پیړۍ حاکم دی، د افغانستان ولس له مختلفو الخونه بعد ننګوي، کاري اقتصادي چیلنجونه دي او غوښنه، کار امنیتی دي، کار سیاسي او ډیپلوماټیک دي، کار نړیوال اړیکې او سوداګري ده، او که خلکو ټولنیز ژوند دي. خلک په ګنبودي فقر، بیچارهګي او سوند کې راګیر دي او دغه ساتل کیږي. او دا له بده مرغه په دې هیواد د مختلفو ادوارو د چارواکو د ناغیلوی لواجی، د یو شمیر حقو د ظلم و ستم لواجی، د یو شمیر حقو د کفایت او درایت د نشتون یا کمخت لواجی، چې دغه حالت اوس هم حاکم دی. طالبان هم یا ور سره لا توګریوان دی.
بخنه غوړم
جنو چارواکو،
بخنه غوړم منصور صاحب، منصور صاحب مونږ پر کورنۍ او مسایل او ستونزو باندې خبرې نه کوو. منصور صاحب، زما سوال ډیر واضح هو، افغانستان د گاونډیانو لخوا له کومو ننګونو سره مخامخ دی؟ نه تاسو ماته د دقیق جواب راکړه او نه ننګیال صاحب تاسو پر کورنۍ مسایلو خبرې کوي.
خیر، ما د گاونډیانو ما وانورې د فکر کوم پښتنه کیندانو
یا ما ویل چې د شمال، شمال ختیځ، لویدیز او د شاوخوانه کوم ننګونه افغانستان ته متوجي دي؟ خو تاسو مهرباني خپل جواب لسره وکړي، جواب ورکړي.
موږ او تاسو وینو چې د امدی کورنۍ ستونزو له امله موږ له ختیځ، شمال او جنوب او ټولو برخو له ستونزو سره مخ یو. د شوروي اتحاد هجوم پر افغانستان، د هغوی یرغلونه، دلته زموږ 2000 کلي او ښارونه وران کړل، زموږ میلیونونه انسانان یې په شهادت ورسول، میلیونونه هغه مهاجر شو چې تر اوسه مهاجر دي، مسافر دي په پردیو هیوادونو کې. دغه چې د پاکستان طرف لاس وهنې چې تر اوسه جریان لري، د دوی د اروپا کوډلو روزنې، هلته کمپونه، دلته استخباراتي لاس وهنې، د دوی خپل فزیکی حضور په مختلفو نمونو د ګروپونو روزنې او رالیګل چې دا اوس هم جریان لري، خبرېږو هغه ډلې ټپلې او واړه لوی قومندانان چې په خوا دلته د جمهوریت په وخت کې اوس هلته دي، هغوی هم روزنه ورکوي، هم تجهیزوي. دغه سي ایران او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه.
مننه منصور صاحب. ننګیال صاحب، له تاسو نه به بیا دا پوښتنه زه مطرح کوم.
زه فکر کوم هغه د افغانستان امنیتی وضعیت کې د گاونډیانو په دغه کې واخلو گاونډیان فکر کوي له افغانستانه تهدید دوی ته متوجه دي د طالبانو د رژیم د حاکمیت سره موږ برداشت دا دي چې محاسبه غلطه و د طالبانو په اړه باندې فکر کوي چې گویا د منځنۍ اسیا هیوادونو په شمول د روسیې چین او ایران په شمول داسې فکر کېده چې ګویا طالبانو په حاکمی دوه به د داعش تهدید مهار شي او دوی به دغه هیوادونه به دوی به ښه جګړه وکړي سي د داعش په مارولو کې خو تاسو ګوري هغه سي ونه شوله د داعش تهدید ورته بل په زیاتې دوه باندې دغه هیوادونو سره تشویش پیدا شوی بنان دوی په افغانستان کې د خپل مداخله د پاره په فکر کې دي چې څنګه کولای سي د ډلو ټپلو په حمایت کولو سره په افغانستان کې خپل ګټیم خوندي کې د تهدیداتو مخنیوي هم وکړي سي کټمټ وضعیت د پاکستان هم دی پاکستان فکر کوي چې د طالبانو د حاکمیت سره حقانی شبکې د طالبانو د ټي ټي پی لپاره یو خوندي ځای پیدا شوی دی د خپل مداخله د توجیه لپاره بمبار کوي په افغانستان کې تاسو ګورئ او نومبر کیټونه
مننه
تشویش پیلند طالبانو د رژیم څخه د گاونډیانو ډیر د نسبتا دی چې افغانستان د گاونډیانو څخه ولري
مننه تاسو دې برعکس خبره کوي یعنی تاسو وایي چې گاونډي هیوادونه له افغانستان نه زیاتې اندېښنې لري ولې خبره دا ده چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د طالبانو د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب یادونه وکړه دوی ادعا لري چې لستون زو سره مخامخ دي له گاونډي هیوادونو سره او د په ځانګړي ډول د پاکستان د بمباریو یادونه وکړه نو سوال دا دی چې کوم ننګونه د افغانستان لپاره حیاتی دي یعنی د گاونډیو هیوادونو لخوا کوم ننګونه د افغانستان موجودیت ته خطر پېښولای شي
ګوره د طالبانو رژیم د سی او نامشرو رژیم دی چې هغه هیوادونه په دغه اوسنی وضعیت کې د طالبانو په حاکمیت کې دوی افغانستان ته کوم تهدید متوجه کوي هغه به د ډلو ټپلو حمایه وي د پاکستان مستقیم مداخله چې د هغه پخوا هم و پخوا هم د چانه پټنه خپل د طالبانو حاکمیت د طالبانو د پاکستان مداخله ده د طالبانو واک ته رسیدل د عمل خي چې پاکستان په افغانستان حاکم شوی دی اشغال کړي عمل
ننګیال صاحب تاسو فکر کوئ چې د پاکستان لخوا هیڅ ډول خطر افغانستان ته متوجه نه دی دا یوازې طالبان دي چې پاکستان ته خطر متوجه کړی او د ایران لخوا هم همداسي
نه 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 خبره دا ده چې پاکستان چې څه کول هغه وکړل د افغانستان نظام یې ختم کړ خراب یې کړ د افغانستان بنسټونه یې ونړول د افغانستان ولسی جمهوری نظام یې ختم کړ هغه د تهدید نه وروسته خبرې دي شل کال هغه تهدید متوجه ک خطر متوجه ک اوس په افغانستان حاکم سو
موږ په اوس حال کې اوس محل باندې خبرې کوو اوس محل باندې خبرې وکړو د پاکستان او ایران لخوا د طالبانو حکومت تاسو په نظر هیڅ راز ګواښ او خطر متوجه نه دی
زه فکر نه کوم د طالبانو رژیم د سیاو رژیم نه دی چې هغه د سیال دولت په توګه باندې د گاونډیانو سره برخورد وکړي سي بلکې دا تر نفوذ لاندې یو مزدور رژیم دی او د مزدور رژیم په موجودیت کې هغه پاکستان په وړاندې د مداخله د پاکستان سره د سره د خدغه تهدید خبره نسی کولای البته دا غو خلکو د خپل تشویشونو دغه د پاره د هغه پر رسنیو کې چې څه وایي هغه د خپل مداخله د توجیه کولو لپاره وایي هغه موویل د منځنۍ اسیا هیوادونو تشویش البته په ځای کې دلې سي چې ګډوډي زیاته وي د داعش د حاکمیت د داعش نفوذ پراخیدل سي او خلکو ته
تعقیب
جوړېدل سي هغه خو هم بیا د دوی په دې د باس په جریان کې به وایي دا غوي د غلطو پالیسیو نتیجه و چې د سولې په پروسه کې د طالبانو غونډې او درګر ډله حمایت کړه او هغه په افغانستان حاکم کړه نه نه هغه گاونډیان چې دی البته د منځنۍ اسیا روسي او چین خبره کوم دوی ما قیمت ادا کوي چې په وناسم ځای کې پانګونه
وکړي
په ترګر ډله باندې بل ترګر ډله شي غفیدلای
مننه منصور صاحب لدی هیوادونو نه دا سه خطر افغانستان ته متوجه دی چې د افغانستان راتلونکي او موجودیت لګواک سره مخامخ شي یا ل راتلونکي اوګدمحالي تهدید سره مخامخ شي
کچيري د افغانستان خلک د یو رښتینی ولسی سیاسي ځواک په توګه قوت جوړ نکړي را میدان ته نشي او د خپل دین هوا د ولس د رښتینی دفاع فلا بقا او پرمختګونو لپاره لاس په کار نشي، نه یوازې پاکستان به ټول گاونډي هیوادونه او یا هغه نور بهرني هیوادونه که امریکا ده او که بریتانیا او که نور، دوی به د خپلو ګټو لپاره د افغانستان د ذخایرو د وړلو د افغانستان د ستراتیژیک او جیوپولیټیک موقعیت د تعالی تغیر کولو یا د دې نه د استفادې کولو لپاره دلته لاس وهنه کوي.
منصور صاحب،
تاریخ په اوږدو کې چې
منصور صاحب طالبان طالبان د هیواد نورو سیاسي ځواکونو ته دا فرصت ورکوي چې د هیواد په چارو کې دخیل شي.
لبه د مرغه تر اوسه نه دوی د سیاسي جریانونو سره داسې جدي او تنګا تنګې اړیکې یا د رغونې په اړه چې مشورې او پروګرامونه تر اوسه لیدل شوي د دوی، نه هم د ولسي ټولنیزو او مدني جریانونو سره، نه هم د فرهنګي جریانونو سره. دوی کېدای شي دا ووایي چې حکومت نوی دی، هر څه به سم شي، ورو ورو سمیږي، دا هغه مګر دا په دې نه شي توجه کېدی. افغانستان د یو زخمي هیواد، د یو ډالل شوي هیواد په توګه، د یو ټوټه ټوټه هیواد په توګه، او ولس یې دغسې ټوټه ولس په توګه پروت دی. دا کوشش کول غواړي، دا نږدې کول غواړي، د دوی زخمونه او ټپونه التیام غواړي، پټۍ غواړي، مرهم غواړي، دردونه یې درمل غواړي. دا په یو کس، په یو ګروپ، په یو ډله، په یو یوازې په
حکومت. که د طالبانو حکومت چاته موقع نه ورکوي نورو سیاسي ډلو او اړخونو ته، نو بیا خو دا تقریبا د طالبانو دښمنی د لدې هیوادونو سره، نه د ولس او نه د هیواد.
امداد چې ولسونه هم کله، نه یوازې طالبان بلکې په تیرو کې چې کله هم حکومتونو ولسنه ځانونه تجرید کړي، فاصله نیولې او ځانونه غیر مسؤل واجب الاحترام ګڼلي، ولسونو ترې هم فاصله نیولې ده او ورپریخي دي، ورته ویلې چې بس بیا هم کار خپل دی، که هغه د بهرنیو سره وي، چې ګټو کې، په مزایاو کې، په عیش او نوش کې د ولس غم نه کوي، ولس فقیر کیږي، ولس تباه کیږي، ولس بربادیږي، ولس بمباریږي، ولس هم بیا ستاسي د چوکۍ او د کرسیو پروا نه لري. تاسو ولیدو دا تیر جمهوریت چلته د افغانستان د خلکو د وقار، د عزت او 5000 کلن تاریخ د داو خلاف لاله، د ایسوپی تړونو نه، د بارډر منیجمنت تړونو نه، داسې بارډر چې بارډر په نوم څوک څه پیژني نه، د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تړونو نه، حتی پاکستاني امنیتي ځواکونو او استخباراتو راتګ دلته د افغانستان په استخباراتي اډو او زندانونو کې د خلکو نه د تحقیقاتو امکانات او شرایط ورته برابر کړل.
دا ادعا دي چې په دې خبرونه کې موږ د اثبات امکانات نه لرو. زه غواړم یو بل موضوع ته ورشم. ننګیال صاحب، لومړی له تاسو پوښتم چې د څلورو لسیزو جګړو له کبله افغانستان له څلورو لسیزو نم زیات وخت کېږي، خو افغانستان په دې تیرو اوږدو کلونو کې د جګړو له کبله خورا زیات کمزوری شوی. طالب مشران د زور خبرې کوي، د دوی د قوت او زور سرچینه څه ده؟
زه فکر کوم کاذب غرور دی، کاملاً یو ډیلوژن باندې اخته دی. په د متحده ایالاتو د ځواکونو له وتلو نه وروسته په افغانستان کې تاسو ګورئ د افغانستان امنیتي ځواکونه پاشل کېدل. دا یو ډراماتیک ډیر څه دا غوڅه و چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ظرفیت تر دې ډیر لوړ و چې د طالبانو سره مبارزه وکړي سي. دا چې سیاسي رهبری او د رهبری ناسم تصامیم وو، د دنیا یو لوی دسیسه په کار واچول، سو د افغانستان خلک سولې په پروسه کې وغولول سول. داسې یو پروسه یو دام کې خودل سو، د سولې په نامه باندې د افغانستان خلکو ته، د افغانستان رژیم د سولې په نامه سقوط کړی، سو د جګړې په نامه نه د سقوط کړی. یو دغه د سیسې په ښکار شوی نظام طالبانو ته یو نو کاذب غرور ورکړی چې ګویا دوی شکست ناپذیره دي، دوی ماته نشي خوړلی. خو تاسو ګورئ په 2001 کال کې هم دغه طالبان د ډیرو کوچنیو عملو وروسته دوی کاملا په افغانستان کې د ټولې کابینې، د ټول امیر المؤمنین سره ټول حکومت یا عملا 100% حکومت وتښتید له افغانستان او وزیرستان او کوټه تای پناه ویوډه افغانستان کې دوی شیور امپاتې نسو په دغه سی فرار یو کده افغانستان د جګړې په مقابله کې یعنی هغه طالبان چې یو ری د شکست تجربه لیدل دا او شل کال کې دوی په دې ونتوانیدل چې حتی یو ولایت دی ونی ولسی مګر هم د سولې په پروسه کې دی ونی وو د جګړې په نتیجه کې نه دی ولای
هغه
د په خلاف باندې شل کال جګړه اوس په افغانستان کې د افغانستان خلکو قرباني ورکړه هم دا اوس هم تاسو ګوري تاسو خپل رسنۍ واخلې تاسو نور رسنۍ واخلې د افغانستان د خلکو کرک او نفرت د دغه رژیم څخه غفو کوله د زیات البته ځینی خلک مجبور دي افغانستان کې کوسیږي ابو د طالبانو د لپاره مجبور دي د تملق ديني الفاظ وکړي دوی طالبان خیاط کی ممکن ده ډېری بدی اضافي جمهوریت نظام د خپل ځان د امنیت په خاطر واچي خو حقیقت دغه څه نه دی افغانستان خلک ویږي چې حقیقت څه دی حقیقت دا دی چې طالبانی رژیم نامشروع غیر قانوني رژیم دی او مزدور رژیم دی چې په افغانستان باندې د دنیا د دسیسې په نتیجه کې
مننه ننګیال صاحب په دې پروګرام کې مننه په دې پروګرام کې ډېره هڅه زموږ ده چې پر اوسنۍ ستونزې د افغانستان باندې تمرکز وکړو ستاسو په نظر ننګیال صاحب افغانستان د گاونډیو هیوادونو پر وړاندې لکه څنګه چې ادعا کیږي چې غنې گاونډي هیوادونه په تیر ایران او پاکستان په افغانستان کې خپل د نفوذ کړی لري افغانستان داسې د نفوذ کړی په گاونډیو هیوادونو کې لري
بلی البته افغانستان نه خو په گاونډیان په افغانستان کې لري ټول رژیم د
نزه برعکس پښتنه کوم ننګیال صاحب چې مثلا ټي ټي پی مثلا د پاکستانی طالبانو تحریک دی طالبانو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د کمزورتیا ټکای دی کې د قوت نه ښه د پاکستان پر وړاندې
زه فکر کوم ټي ټي پی په افغانستان کې موجودیت نه درلود لومړی سره په افغانستان کې دوی موجود نه وو په افغانستان کې د دوی د جنگیالیو د پاره ځای نه وو او دا یوازې ادعا و پروپاګاندا د پاکستان د ایس پی آر لخوا نه ترسو دنیا ته ترسو خپل خلکو ته په افغانستان
دا ادعا اوس ننګیال صاحب د طالبانو د حکومت په موجودیت کې هم کیږي
زه وسم باور لرم چې ټي ټي پی په افغانستان کې موجودیت نه لري بلکې د پاکستان خپل پوز عمل نشته دی البته طالبانو په شکل کې په افغانستان باندې حاکم دي ټي ټي پی او ډراما د غواړي په افغانستان کې د افغانستان مظلوم او بیچاره خلکو د بمبارولو لپاره یو توجیه وګوري او د افغانستان کې خپل مداخله توجیه دي عملا دا یو پاکستانی ډراما او پاکستان لیکلې و خپل مخ ته وړي او د افغانستان کې د ټي پی موجودیت د کامل نه ویداد او ناسمه ایداد تر اوسه هیڅ داسې شواهد نشته چې د حکومت سیمه
کستاسو په نظر ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان په افغانستان کې نشته په پاکستان کې شته د دوی وسلوال ک تاسو وایئ چې دا هم ډرامه ده
پاکستان کې دا د دوی خپل جوړ شوی ډلې دي دا د دوی آرامسته شوی ترګری ډلې تاسو په دغه سیمه کې چې ګوري د دوه سرچینو ورسته کې پاکستان دی ایسای دی البته موجود دي د دې په نامه باندې ممکن د دنیا څخه بیا فند واخلي بیا د دراماتیک عملیات پیل کی بیا د دنیا توجه پاکستان ته په څو دراماتیکو امنیتی پیښو باندې واړی دا په لوی کچه د کوم تهدید نه ګڼل کیږي چې فکر کوم چې هغه د پاکستان د پاره سرخوګای جوړ کی
مننه ننګیال صاحب منصور صاحب تاسو په نظر د پاکستانی طالبانو تحریک د طالبانو د قوت نه خدا په سیمه ایزو لوبو کې او کده کمزورتیا
مګ فکر کوم چې د افغانستان طالبان د طالبان اسلامي تحریک یا د اسلامي امارت په نوم چې دوی اوس په کوم نظام کار کوي دوی خپل جنجالونه نه هم نشي خلاصېده په کور د نن اړیر مسایل ورته پراته دي بهرني مسایل ورته پراته دي او هغه امکانات چې هغه دې دغه سي پراتی شو عملیاتی ډلې وساتلې شي یا د هغه وروزلې شي یا د هغه سرمبسته وکړې شي نه یوازې په دوی کې بلکې د افغانستان په تیرو نظامونو کې هم د قوت نو پرې خودل شوې د شوروي اتحاد د عملو مداخلو د وجې ته هم وروسته د مجاهدینو د حکومت راته او د هغه پسې بیا د طالبانو بیا د نړیوالو شلکلن حضور موږ او تاسو وینو چې د سیمې ټول هیوادونه د پاکستان سره د ستراتیژیک پارتنر او د خپندی او ځوالي په توګه عمل کوي او څه استخباراتي لوبي کته او کاتفی او عملیاتی لوبي وي کته د شیطاناتونو او تورو معاملو لوبي وي هغه د پاکستاني استابلیشمنت دا وي د پوز او استخبارات په حضور کې تر ټولو خي عملي کول شي او غوي ډیر ارزانه کرایي خلک لري پوز هم کرایي دي حکومتونه هم کرایي دي ګوري چې کله کې یو او صدر اعظم یا ولسمشر حرکت وکي پته نه رنگونه څومره په اسانه چپکولې شي هلته د بریتانیا استخبارات امریکای استخبارات کامل حاکم دی او هر څه چې کوي دا وایي په اشاره یې کولای شي
مننه لدې سیاسي او پوځي او امنیتی مسایل نو ورهاخوا که اقتصادي مسایل او اقتصادي برخه ته کتنه وکړو دنګل سپ د سیمې له هوادونو سره لانجه افغانستان په اقتصادي برخو کې لکومو لانجو او ننګونو سره مخامخ کولای شي
زه فکر کوم افغانستان د پر استراتیژیک اهمیت باید د منځنی اسیا هیوادونه ولري په ایران او پاکستان باندې په اقتصادي اړخ باندې زمونږه اتکاتر ډیر راکم شوی و تاسو ولیدل په جمهوریت نظام کې هغه وخت کې د پاکستان څو واری حتی د ترخم او بولدا کو نورې دروازې بند کړي په افغانستان باندې تاثیرات نه ول او افغانستان لار درلودل افغانستان بدیل لار خلاصې کړي وي د نورې دنیا سره وصل و د منځنی اسیا د هیوادونو د لارې نه د اروپا پورې امغه استراتیژیک اهمیت دی او د افغانستان د پاره تهدید هم کم دی افغانستان باید د خپل ملي ګټو په خاطر باندې د پراخ سینې په درلودلو سره د منځنی اسیا هیوادونو سره ډیر دوستانه اړیکې وساتي او دغه لړۍ باید دوامدار پاتې
او تاسو په نظر ننګیال صاحب افغانستان له هم د جنوبی او منځنی اسیا ترمنځ د یو پل یا پل حیثیت لري
کاملا لري او متاسفانه په دې ورستیو کې یو طرفه قرارداد د طالبانو د رژیم له خوا د پاکستان سره هغه دا چې ګویا د پاکستانی مالونو ته د پاکستان ترانسپورتي دغه ته منځنی اسیا ته مستقیمه اجازه ورکړې دا په بدل کې بیرته افغانستان ته هندستان ته لار نه ورکړل شوی او یو طرفه ګټه اخیستل کیږي دغه یو ډیر لوی ملي خیانت دی د افغانستان د اوسنی ستراتیژیک موقعیت ته په کتو د افغانستان په خوانی تجارتي اړیکو سوداګری او چې کوم دغه متحدات مدرلودل د پاکستان سره دا دغه سره خلاف کار دی او د پاکستان یو طرفه ګټه اخلي په دې سره کتنه په کار دی که څه هم د طالبانو د توقع نشي کېدلی خدا دا څه چې فیلر روان دي دا افغانستان په ګټه نه دي د افغانستان سره خیانت دی او نو او دا تاریخي مسولیت هم دی تاریخ باید دې پاړه باندې پریکړه وکړي چې طالبانو د پاکستان سره څنګه برخورد کاو
مننه ننګیال صاحب د خبرونه پورسته یو یواز درې دقیقو کې یو کده خبره سره را لاندې کو یو ورسته پښتنه زغړم له تاسو نه له دواړو نه له دواړو ملمنونه یو کوم چې روسیا او چین او ایران مونږ لیدلې دي په د ورسته یو څو لسیزو کې په سیمه کې په یو نایلان شوی اتحاد کې په ګډه تقریبا عمل کوي د لویدیز دنیا پر وړاندې دا امکان چې په راتلونکي کې افغانستان له دې اتحاد سره یو ځای شي څومره دی منصور صاحب لمړی تاسو
مهرباني موږ فکر کوو چې افغانستان د هغه جیوپولیټیک او جیوستراتیژیک موقعیت له نظره یا د تطبیقاتو د تیر تاریخ پر اساس موږ د پخوانی مسلانو د افکارو پر اساس د هدم انسلاک سیاست ورکړي او ورکړي چې افغانستان د یو خودمختار خپلواک او ناپېلې هیواد او دولت په توګه وساتل شو زموږ په دې کې ډیره ګټه وي ځکه له هغه ورځې چې افغانستان وټلل شو د شوروي اتحاد سره یو وسله امریکای سره افغانستان د سیمې او نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو او ډلو ټپلو او استخباراتو د پراخو غوښونو سره مخ شو او د دې واده ولس بیا خورز نه دلیدلې
د
ادم انسلاک یا ناپاکستان سیاست تر کولو غوره هم اقتصادي هم امنیتی او هم ټولنیز او نور ګټې لرلې
ډېر زیاته مننه او همدا ورستۍ پوښتنه له تاسو نه ننګیال صاحب
زه فکر کوم د طالبانو د ظرفیت نه پورته خبره ده طالبان واضح کړنلار نه لري طرح نه لري د بهرنی سیاست هاته موجود نه دي طالبان د دنیا د کومې وادونو سره باید څو کی دوی دنیا په ماینس کې د نړیوال ټولنې په ماینس کې خپل باور بایلل دي تر ټولو مهمه خبره ده چې دوی باید لومړی مستقلانه بهرنی سیاست غوړه کی واغه د پاره ضرور ده چې په کور دننه قوي وسیږي په کور دننه د یو مشروع حکومت را مې ته
په کور دننه قوي شي ننګیال صاحب دا مالشته چې دوی د روسي او چین او ایران په ټلواله کې شامل شي
دا د ملي مشروعیت په اساس باندې دا غي نو روسته د لپاره یو ملي اجماع په کار ده چې هغه عدد د افغانستان د خلکو فیصله ده. توانایي خوشته طبي خبره ده د افغانستان بهرنی سیاست څه اجابه وي دا فیصله باید د افغانستان خلکو کې چې د پکم بلاک شاملېږي. خو هغه څه چې فعلی وضعیت کې روان دي چې کله د پکور دننه ضعیف وي دی که په هر بلاک د حیثیت بنه وي دی ډیر ضعیف موقف لري.
ډیره زیاته مننه له درنو میلمنو د سیاسي چارو شنون کې او پخوانی ډیپلومات نجیب ننګیال او د افغانستان د خلکو د سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور نه. قدر منوریدونکو د خبرونه په همدې ځای پاتور رسیدز احمد تکل تربیاله تاسو سره خدای پمانی کوم.